سید سمیع عباس وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده د ملي امنیت شورا سلاکار نن په نوي ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا مدثر موضوع ده. دا هم اوري چې د ایران حکومت د فرانسې، جرمني او برېټانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري حقونو وضعیت په خرابېدو و. پوره خبرونه. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابع کړي ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توضیح جدید
حقا کورونایت چه درسته و آورو لکابل از یعنمنی شوی ده نقد و پیسو غذایی و غیر غذایی مواد ویش روانده ده حقا کسان و سربیم پیل کردی چه پتی رو دره ورازو که شهیدن شوی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 16 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سه‌شنبه د هندوستان په پلازمینه نوی ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوی ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې تر څنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي، ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د سولې ولسي حرکت غړیوایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسي غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
سولې ولسی حرکت د روزګان په بیلابیلو سیمو کې له قومي مشرانو، دنیا عالمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناستې لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپ پاته نه سي، نور باید ږغ پورته کړي، نور باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
ښاغلی وطن دوست وایي د اروزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسي حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پریکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ماښام د دغو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. اروپایی ټولنې د لسو کلونو لپاره یو ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا فون در لین د هغه پلان یو برخه ده چې تیره میاشت پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکه د ولسمشر ډونالد ترامپ د لری کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشري حقوقو د تیري له کبله انتقاد وکړ. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د رئیسنا په نوم د یو نړیوال ډیالوګ لپاره هند ته تللی.
د ملي امنیت سلاحکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري. دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربند اوسي تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سوله کې پر سو توافقات باندې بیا دوی عمل وکړي.
د افغانستان په څو لویو ښارونو ولایتونو کې د هوا حالات ښه نه دي او له امله لارې تړل شوې دي. اروزګان او کندهار لویه لار هم له څو ورځو تړلې ده.
دلته سیرالم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیش دی چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي یا انسان لاړ شي یا کیده لاړ شي یا شو لاړ شي یا بد لاړ شي.
او د ایران په اړه ورې چې د ایران حکومت د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیک تیروتنه وبلله، خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ لوړپوړي استازي جوزف بارل په دې اړه وویل
دیو تنظیمون کی پتوګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه درته خبر شي. بیا مو هم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده چې د ملي امنیت سلاحکار نن په نوي ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم همدغه کانفرنس ته وویل د افغانستان سوله پیچلې موضوع ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول طالبان غواړي ثابت کړي چې د سولې غوښتونکي دي اول باید پر اوربند موافقه وکړي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره په نوي ډیلي کې دی په پام کې د نن پر دې او نورو موضوعاتو وینا وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له نوي ډیلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاحکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سوله باندې تمرکز ولري، دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربند اوسي تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سوله کې پر سوو توافقاتو باندې بیا دوی عمل وکړي. همداراز د سیمې د هیوادونو له ادرسه د رښتینې همکارۍ مسله خورا زیاته مهمه ده او تر څنګ یې دا چې افغانان باید سره کښېني او د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریا لپاره دایمي اوربند اساسي شرط بللی و. د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم پنځم کانفرنس د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت او د ابزرور تحقیقاتي مرکز په کوربتوب جوړیږي چې لڅ باندې سولې هیوادونو شاوخوا 200 کسان پکې برخه لري. د رایسینا ډیالوګ په نوم کانفرنس په 2018 میلادي کال کې تاسیس شوی دی. دغه درې ورځنی کانفرنس پرون سیشنبه پیل شوی چې نړیوالې ټولنې ته پر ورپیښو چیلنجونو پکې بحث کیږي. کانفرنس پرون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا کې وویل ټول افغانان سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو شکیلتیا دې هدف ته رسیدل پیچلي کړي. په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، د افغانانو یوازنۍ هیله، خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسأله ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام سره چې ورسره مخامخ یو څه ډول کولی سو د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې پیچلې بللې وې. په تیره بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټاکنیزو مذاکرو پر بریا یو څه شک څرګند کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره لس واري مذاکرې کړي، خو اوس دغه مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو تغوغي است. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیشن وایي د ملي بودیجې په صنعت کې به صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه هم اجرا شي. دغه کمیشن مرستیال بکتاش ایشچی ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې اجمل احمدي دغه وزارت سرپرست وي، له پاس شوی بودیجې به د معاشونو د اجرا او مصرف صلاحیت مالی وزارت ته ورکول کیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د جرګې له دایمي کمیسیونونو سره په ناسته کې پریکړه وسوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه به د ملي بودیجې په صنعت کې پاس کیږي. د دغه کمیسیون مرستیال بکتاش اشچی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې اجمل احمدي په دغه وزارت کې سرپرست وي، د صنعت او سوداګرۍ وزارت د لګښتونو صلاحیت به د مالی له وزیر سره وي.
په نننۍ غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بودیجه کې د ولسی جرګې له دایمي کمیسیونونو سره بحث وشو. پریکړه وشوه چې د ملي بودیجې په صنعت کې دغه وزارت بودیجه اجرا کړي، خو تر هغه چې اجمل احمدي په دې وزارت کې د مصرف صلاحیت به د مالی وزارت له لوري کیږي.
ښاغلی اشچی زیاتوي دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بودیجې د ځنډیدو پریکړه په عمومي غونډه کې سوي، نو دغه تازه پریکړه به هم د تایید لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کیږي او د وکیلانو رایو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. ولسی جرګې د تیرې دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه وځنډوله چې د دغه جرګې د اداري پلاوي په خبره په څو ځله د دغه وزارت د سرپرست اجمل احمدي ولسی جرګې ته د استجواب ویلو په هدف فروغښتل سوی، خو نوموړی نه دی ورغلی. که څه هم د ورستۍ پریکړې په اړه تر اوسه د صنعت او سوداګرۍ وزارت رسمي نظر نه دی څرګند کړی، خو د ولسی جرګې پخوانۍ پریکړه د افغانستان د صنایعو او معدنونو متشبثینو او کرنیزو تولیداتو خونې له غبرګون سره مخ سوه. د دغو درېګونو خونو رئیسانو د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد پریکړه به د افغانستان صنعت زیات متاثر کړي چې په ولس به یې هم مستقیم تاثیر پرېوزي. د صنایعو او معدنونو خونې رئیس شیرباز کریمزاده د دوی په استازیتوب د ولسی جرګې په پریکړه انتقاد وکړ او د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست کړنې وستایلې.
افغانستان کې بیش د 1.5 میلیون کسانو ته زمینه د کار او اشتغال فراهم کړي، 5000 فابریکې په سر سر د کشوات کې فعالیت کا. نه پویږم زه خود فیصلې ته بالکل حیران یم. په اولین بار صنعت افغانستان سخت کال 8% رشد لرم. بنا ان زموږ هیله ده د وکیل صاحبانو نه چې په خپل فیصله باندې تجدید نظر وکړو.
بل خو د متشبینو خونی رئیس حسن سپاهی وای د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون د 95 ماده سره په ټکر کې ده، ځکه د نوموړي په وینا ولسی جرګه حق نه لري چې په ملي بودیجه کې د یو ځانګړي ارګان بودیجه وځنډوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ځینو لویو او وړو ښارونو کې د بارانونو او د واورې د ورېدو اټکل شوی دی، او په ځینو سیمو کې د زیاتې واورې ورېدنې او باران اټکل هم دی. دغو بارانونو او د واورې درنې ورېدو ځینې لوی لارې بندې کړي دي. یوه لویه لار چې تر اوسه پورې نه ده خلاص شوې د اروزګان کندهار لار ده. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبریال پرون له اروزګانه وړاندې همدې لارې ته ورغلی و او په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
دا د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لار ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تګ راتګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېیمه ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاته دي. زه همدا اوس په یو کومه ګیره لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تېرو درېو ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاته دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه همدا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچي سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي.
استاد شاته را
په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لاره کې بند پاته دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا 100 متره یا 150 متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلی هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه یې ناروغان هم دي. خو د دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلی دي او دغه ناروغان او خلکو ته یې د شپتیر ځای ورکړی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت د لار ورته خلاصه کړي.
پرون راغلی یم، زنانې م راسره دي، حرکت م راکړی، دلته ولاړم، در اوسه اوس داسې بته رغبت شوم وروره، یو چم نه کېږه نه اوس هم ولاړ کار باندې مړې مړې ول، هیڅوک نه چې لارې پاکړې وای، دا یې کام نهشته چې څوک پر ولاړ
شم. زین الله دی، د خاص روزګانه سره روان شوی یم، د ششپورجې سه د ناورې سلطان محمد سه روان خاص و بیشته یم. دلته سیرالم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر ولاړ شي، یا انسان ولاړ شي، یا کېده ولاړ شي، یا شو ولاړ شي، یا بس ولاړ شي. دوه نیم بس خاص نه څه چې موږ سره یا حکومت وکړي یا طالب وکړي، موږ وکړو څه زموږ اخر چاره به څه وي.
زما نوم عزتلا دی، د روزګان ولایت یم، دغه ته ځم ښار موټر باندې د فرون رئیس تلای نه سم، اوس به بېرته که وختې ځم بېرته روزګان ته.
دلارم نن درې ورځې کېږي څه بند ده، د واورې په خطر موټرانو خو زور نه پرسي، دا هم خلک به څه وکړي. مریضان راسره دي، کوچنیان دي، وروره ټوله په لار کې په ساوه پاتې شوي، له وځې سه په واوره کې شپې د باندې په دشت کې هم پاتې شوي، یخ سره مخامخ شوي.
د دغې لارې تړل کېدو نه یوازې دا چې موټر چلوونکي او سپرلۍ له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پرتو سیمو خلک هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغې سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، ځکه له تېرو درېو ورځو راهیسې پر مخ لاره تړل شوې ده، ناروغان تر روغتونه نه شي رسولی.
ما نوم صفی الله دی، کلینیک شایلا نست وروره، موږ لای په داش پراته یو اوبو سره وړم نست، اوبو د اوبو سره په تکلیف یو، چای نست، فلمیش نست، وړ دا چې موږ سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لاره کې بند پاته و، خو د 215 متل کلي اردو مسولین چې د دغې لارې د زیاتې برخې امنیت مسولیت تر غاړه لري او د پاکولو مسولیت هم تر غاړه لري، وایي دغه لاره د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
ازادي رادیو
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو غزنی ته چې هلته خلک وایي د درملو ځینی شرکتونو او سوداګر د ولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نور جایزې ورکوي ترڅو په نسخو کې د دوی د کمپنیو درمل ناروغانو ته ولیکي. دوی له حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د یاد چارې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. حبیب الرحمن اسیر لغزنی په دې اړه راپور را لګلای.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د درملو ځینې کمپنۍ او سوداګر د دغه ولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نورې ډالۍ او جایزې ورکوي ترڅو په نخصو کې د دې د کمپنیو درمل ناروغانو ته ولیکي. د شکایت کوي چې دغه درملو ډیره برخه بې کیفیت وي چې اکثره وخت نتیجه نه ورکوي. دوی پر حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا پر وزارت غږ کوي چې د دغه کړنې مخنیوی دی وکړي. حاجي عبدالله چې له دا ډول درملو شکایت کوي وایي د درملو شرکتونه او سوداګر ډاکټران نوته د لوی او کوچنیو ډالیو سربیره په درملو کې ځانګړي فیصدي هم ورکوي.
زیاتره شرکتونه نشي هغه ډاکټرانو ته موټر سایکل موبایل نقدي جایزې ورکوي. حتی ډیر داس ډاکټران ستاسو هغه ته موټر هم ورکوي تر څو د خپل بې کیفیت او خراب دوايانې په مریضانو تیر کړي. چارواکو هم دا غوښتنه ده چې دغه کار مخونیوي کې تر څو د بې کیفیت دوايانې ختم شي.
دا غزنی دی یک ولسوالۍ اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي چې ډاکټران د ځانګړو ډالیو لپاره په ناروغانو بې کیفیت درمل پلوري.
ډاکټران ته د خارجي سفرونو ورکوي، ویزې ورکوي، د دفتر سامان. نو دا شیان ډېر عادي دي، د دې شیانو جدي مخنیوی پکار دی.
بلخوا د غزنی یو شمیر ډاکټران هم مني چې په ښار کې په اکثرو روغتونونو کې د درملنې په وخت دغه ډول عمل ترسره کیږي. په غزنی کې د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالبصیر رامکی آزادی رادیو ته وویل چې په غزنی کې اکثره ډاکټران د درملو د ډیر خرڅ په بدل کې ډالۍ اخلي.
واقعا د تاسف زایم ده چې بعض ډاکټر صاحبان بعض دواخانو سره یا شرکتو سره داسې په تفاهم رسیږي چې زه تا دوا مصرفوم او تا ماته گفت یا بونس ورکوي هغه په عوض باندې. په دې خاطر متاسفانه دا کار اوس بعض ډاکټر صاحبانو کې ورته.
د غزنی د اوسیدونکو دغه ستونزه مو په غزنی کې د عامې روغتیا له رئیس زاهر شان اکمل سره شریکه کړه. هغه ازادي راډیو ته د دغه ستونزې د منلو ترڅنګ وویل چې دا کار ټول شرکتونه او کمپنۍ کوي ترڅو د خپلو درملو لپاره بازار پیدا کړي.
د موږ ټیم نظارت کوي، تر اوسه پورې موږ داسې کوم څوک مشخصا په دې رابطه باندې مجازات کړی نه ده، ځکه د دې ثابتول او کشفول هم ډېر مشکل کار ده. دا یو مخفیانه معامله کېږي د دې تر مابین چې یا مثلا نقد پیسې ورکوي یا خارجي سفرونو ته بیایي یا میډیکل اکوپمنټس ورته اخلي. دا به د موږ لپاره مشکله وي، ولې پار صورت دا وتیره موجوده ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د درملو د واردونکو شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو څوک خبرو ته حاضر نه سول. د غزنی ځینې با خبره اوسیدونکي وایي د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په شان غزنی ته هم ډېر ځله له پاکستان څخه پرته له ګمرکه پر قاچاقي لارو بې کیفیته درمل راوړل کیږي چې وروسته په قانوني او غیر قانوني توګه بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د ترنو واورو برښتونو او سړو له امله د لسکونو کسانو مړینې د یو شمېر نړیوالو چاپي رسنیو پاملرنه جلب کړې ده. ډیلی میل رسپانې لیکلي د نړیوال ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سربیره په وروستیو څو کلونو کې دا هیواد لا هم خوار دی او خلک یې ساړه وشني. د ورسپانې په باور ډیر کسان په کندهار، هلمند، زابل او هرات کې اغېزمن شوي دي. د کندهار د نهمې ناحیې اوسیدونکي محبوب الله ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ یو غړی وروسته تر دې مړ شو چې د ورښتونو له امله یې د کور چت ونړېد. د محبوب د کورنۍ په څیر په لسکونو نورې کورنۍ په کندهار کې زیانمنې شوي دي او د حکومت د مرستو هیله لري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو وزارت له یکشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د درنو ورښتونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 یادوي. د دې وزارت ویاند احمد تمیم اعظمي ازادي راډیو ته وویل په سلګونو کورونو ته هم زیانه وشتی دی. د غازو د بیو زیاتوالي ته د کابل اوسیدونکو اندیشمن دي. د یو کیلو غاز بیه په بازار کې شاوخوا 100 افغانۍ تر رسیدلې ده، خو تر 500 ډیر داسې مغازې شته چې دولتي دي او هغوی بیا یو کیلو غاز په 500 افغانۍ پلوري. د عبدالعلیم په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل چې تر دوه ورځو ډیر وخت شو چې له دغو مغازو د غازو د پیرودلو انتظار کوي، خو لای نه دی اخیستي. د لبیدیس وی بل چاپی خبرونه نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله راخسته ده. د دې مجلې په باور د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره به دا جګړه پای ته ورسوي او امریکایي سرتیری به خپل هیواد ته ستانه کړي. دا مجله د واشنگتن پوسټ او رسپانې یو راپور ته اشاره کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو د افغانستان د جګړې حقایق له امریکایانو پټ کړي وو. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډې ته وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل به د هیواد پر وضعیت هیڅ اغیز ونه کړي. د اوس لپاره په افغانستان کې د 1200 ترمنځ امریکایي ځواکونه شته.
په افغانستان کې مو د سړې هوا او خلکو ته د زیان اوښتو په اړه واوریدل. په سیمه کې هم سړې هوا او د واورو ورېدو خلک زیانمن کړي دي. لاغې ډلې په پاکستان کې بارانونو واورو او ځمکو ښویېدو په پیښو کې په تیرو دریو ورځو کې د وژل شویو شمېره 230 ته رسېدلې او لسګونه نور ژوبل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې راپور اسرارالعالم مومند وړاندې کوي.
د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې څانګې ویان اسانداوړ پرون مشال لوتول چې تیره ورځ په باجوړ کې د یو کور پریوتو او ځنو نورو سیمو کې د لارو بندېدو او وروسته یې په یادو سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي.
په باجوړ کې رحمان آباد سیمه کې د یو کور چتر پریوتې د درې کسان چې پکې یو دوه ماشومان دي دا زخمیان شوي دي. په چینار کې شمالي وزیرستان کې پر ازمک او شوال کې په جنوبي وزیرستان کې مکین او چې کم نور داسې لرې پرتې سیمې دي د جنوبي وزیرستان په دې کې د واورې د وجنا لارې بند دي او خلکو ته یو شمېر ستونزې دي کو د دې لپاره کار لګیا دی.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد تر انتظار لاندې کشمیر کې د ځمکې ښویېدو او واورو تندرونو پریوتو په پیښو کې تر پرونه پورې 50 کسان وژل شوي او تر 240 پورې جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي او 45 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. رسنۍ له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي چې د مرګ جوبل شمېر زیاتېدای شي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په ټوله صوبه کې د واورو او بارانونو ورېدو له کبله په رامنځته شوو پیښو کې تر پرونه پورې 25 کسان مړه شوي او ګڼ جوبل دي. دغه صوبې چارواکو مشال لوته ویلي چې زیاتره کسان د کورونو چتونو له راپریوتو وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټوټر لیکلي چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او نورو اړونده ادارو ته یې امر کړی چې په کشمیر کې واورو ځپلو ته سمدستي مرستې ورسوي. خود خبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې په خوانی چارواکي یاسر خټک وای له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی او صوبای ادارې داسې جدید ماشينري نه لري چې لارې له واورو پاکې کړي او خلکو ته سمدستي مرستې ورسول شي. خټک پرون مشال ډوته ویل حکومت ته پکار دي چې په هغه سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې جوړې کړي چیرته چې ډېره واوره او بارانونه کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او بریتانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. دغو هیوادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی. تهران ویلي د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله راپور ورکوي.
ایران د لانجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یو ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، بریتانیا او جرمني ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلی چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اژانس فارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون له مخې د لانجې د حل میکانیزم بې اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړې چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي، خو له واشنگتن او د هغه د هادي اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی لپاره د اروپایي ټولنې عالی استازي جوزف باریل پرون د فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل د یو تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. تر روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخوا د ایران لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د ایران په اړه د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سه‌شنبه رویټرز آژانس ته ویلي امریکا ډیره خوشاله ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښوولې چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون دی په بل موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ټرمپ موافقه او بلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوې تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره اواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته ورځو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. په افغانستان کې واوري او بارانونو له کبله نه دېرش کسان تر اوسه مړه شوي او شپېته نور ټپیان دي. دا یوازې د تیرو دریو ورځو د مرګ ژوبل شمېر ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربهتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت وایي په اروزګان ولایت کې به د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد ښار کې او همدارنګه په ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي دي. اروپایي ټولنې لسو کلونو لپاره یو ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. په پا پاکستان کې وروستیو درنو واورو وریدونو او د ځمکې ښویېدو په پیښو کې د وژل شویو کسانو شمیر دوه اتیاو ته رسیدلی دی. ډېر زیان د کشمیر خلکو ته اوښتی دی. 50 کسان یوازې د کشمیر په نیلام دره کې مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو. خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو اوریدل کولی شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلوو. لومړی به څو راپورونه او بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه. په کونړ کې خلک د افغانۍ رایج کېدو او کلدارې بندېدو سره د نرخونو له لوړېدو او د وړو افغانۍ له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومتي مسؤلینو د وړو افغاني بانک نوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول ژمنې کړي خو تر اوسه نه دي عملي کړي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی خوښ دي چې په خپلو افغاني وی راکړه ورکړه پیل کړه او پاکستانی کلداري بندې شوي، خو د دوی په خبره چې د افغاني او د دود کولو سره د خوراکي او نورو توکو نرخونه لوړ شوي دي. د کرنې او مالداري ریاست باغوان غلام رسول ازادي راډیو ته وویل
غوانه د روا شول خو غوانه دغه شانت نرخونه دی په دوه شونه کلدار سره سم نه مایکه خلک هغه دم پروانه کې خو به چې د نرخونه خچلارو دي نه د سلام خلاله دلوا تماتر تا مخه په 50 کال دارو په 10 کال دارو وس په وکه افغانې دي دا شان ته ډول 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 څه قامت دي نور جنس څه قامت دي کتاب شد څه دا شان ته قلم دي دا شان ته په ور په کې دا اوس په 50 افغانې ورکه من غریب خلک څه من وسنه چې ما 5000 روپۍ دي افغانې ماښ دي 5000 افغانو نه څه کې
خلک همدار از شکایت کوي چې په بازار کې د افغاني وړو باغ نوټونو نشتون هم ستونز سره مخ کړی دي. صاحب الله وای
چې په 50 راوړی اصل ګونو د 60 روپۍ راوړو نو موږ سره لکه ما دې نه ملي ټول بازار کې ګرځو 50 ما دې نه نو په نورخونو کې چې یو شی په سل کالدار بکې دا موږ ته چې اوس په سل افغانۍ را نه راکړي.
خلک وای حکومت ورسره ژمنه کړې و چې وړي افغانۍ به کونړ ته راوړي او نرخونه به هم کنټرولوي، خو تر اوسه نه وړي افغانۍ بازار ته راووتي او نه نرخونه کنټرول کړی شول. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم مني چې د افغانیو د چلخ سره په بازار کې د نرخونو لوړوالی او د وړو افغانیو کمی ستونزې پیدا کړي، خو دوی په دواړو برخو کې لاس په کار شوي دي.
د بازار د کنټرول په خاطر باندې منظمې کمیټې ټاکلې دي. د وړو افغانیو د پاره هم د افغانستان ملي بانک منظم ډول باندې ټولو صرافانو ته د ورځې 10,000 افغانۍ دا ورته ورکول کېږي. هر دوکاندار ته په انفرادي ډول باندې ورته مراجعه وکړي، هغوی ته هم ورکول کېږي. او په زمین کې زمونږ دغه نظارتي ډلې چې بازار کې ګرځي دوی هم 60,000 وړي افغانۍ هر ورځ هر کمیټر اخلي. هر دوکاندار هر دس فروش ته چې ضرورت وي هغوی وړي افغانۍ ورته ورکوي.
پخوا په کونړ او د ډیورن کرخې سره پرتو ولایتونو کې په پاکستانی کلداري خلکو راکړه ورکړه کوله، خو شاوخوا یو میشت کېږي چې د کونړ، ننګرهار او نورستان په ګډون په ګڼو هغو ولایتونو کې چې پخوا پکې کلدار رواج وه ځای اوس افغاني بانک نوټونو نیولی دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په خوست کې د دریو اطرافي ولسوالیو مرکز نږدې اتیا نجونې او میرمنې د ښوونکو د روزنې له مرکزه د مسلکي ښوونکو په توګه فارغې شوې. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پاموړ نجونې ښوونځیو کې زده کړې کوي، خو په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو ښځو او نجونو همدارنګه د پوهنې د بهیر د کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو د ښځو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې. هغوی ویل په ټولنه کې د ښځو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د ښوونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې ویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مون که هر کله د فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي، خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بختنور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي، خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځلې د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکې وګمارلی شي.
هر ځلې چې موږ د نجونو مکتبونو ته تللي یو د مکتب ادارې خپله د مکتب نجونو شاګردانو او د شاګردانو والدینو د موږ نه دا غوښتنه کړې ده چې که د نارینه معلم په عوض باندې موږ ته ښځینه معلم استخدام شي د موږ به دغه ستونزې به مټولې حل شي. نیم لوړې زده کړې کړې دي د مسلکي معلمې په حیث به خپلو شاګردانو ته هغه څه چې زده کړې دي ور انتقال کړي.
د دې برنامې فارغ انجینر او مېرمنې هم د پوهنې په چوکاټ کې د ښځینه مسلکي ښوونکو اړتیا یادوي. د شبنم او حسینې په نومونو دوی تنې فارغانې وایي
یو ښځې په واسطه ټوله کورنۍ تربیه کېږي، یعنې د یو نارینه په واسطه یو نفر تربیه کېږي. نو کله چې یوه ښځه ښوونکي مقرر شي او بله وظیفه مقرر شي نو دوی کولی شي چې د خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
په ټولنه کې د یوې مسلکي مېرمنې ته ډېره اړتیا ده، ځکه چې ښځه چې دوی نیمه نړۍ جوړوي. نو په دا کې مسلکي ښوونکي یا ښځه ډېره اړتیا ده، ځکه که دوی ماشومان چې دي هغه ټول دوی په ښه رویه سالمه تربیه کوي. یا مسلکي ښوونکي چې داسې نه وي ویلی هغه نشي کړی چې خپل ماشومان ته سمه تربیه ورکړي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي راتلونکی ښوونیز کال به د دوی د فعالیتونو ډېر تمرکز د نجونو لپاره د زده کړو د ښو فرصتونو د برابرولو په برخه کې وي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
موږ به د متنفذینو علماو د نفوس څخه په استفادې په کلو بندو کې دامه پوهوي
یو سلسله داسې برنامه هم په کار واچو چې خلق وادار کاندي سو خپل لورګان خوانځي ته واسوي او د پوهن ریاست به ټول ممکنه شرایط ورته آماده کی سو په لر پرتو ولسوالیو کې د نجونو خوانځي فعال شي.
د خوست د عالی دارالمعلمین د مسؤلینو په وینا سږکال د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونکو د روزنې مرکزونو ټول 1516 تنه فارغ شوي چې 109 ښځینه ښوونکي دي. د چارواکو په وینا خوست کې دا مهال تر 300,000 پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 80,000 نجونې دي. خو د نجونو د تدریس لپاره د خزینه ښوونکو شمیر لږ دی.
اوس هم یو وروستی راپور اغم له هلمند. د هلمند اوسیدونکي وایي د دې ولایت تاریخي آبدازو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی د مرکزي حکومت غواړي چې د تاریخي کلاګانو او سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د هلمند څخه زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې، ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه هم خپره شي.
د هلمند په شمال کې د کجکی نیولې تر جنوب خانشین او د شول سوالی پورې اکثره تاریخي کلاوي د هلمند د سند پر غاړه ولاړ دي. د دوی ډیری چې نږدې 2500 کاله تاریخ هم لري، د طبیعي آفتونو او سیلابونو ترڅنګ د هلمند سند اوبو او د اوږدې مودې نه پام لري په خاطر نړېدلې دي، خو ځینې لا هم امکان لري بیرته او اسانه ورغول سي. دغه کلاګانو او تاریخي سیمو ته تر ټولو ډیر زیان په کورنیو جګړو کې رسېدلی دی، ځکه د وخت قومندانانو د خپلو وسلوالو دپاره د پوستو او سنګرونو په ډول کارولی دي. د هلمند اوسیدونکی حافظ احمد چې کلونه کېږي د تاریخي ابداتو او کلاګانو په اړه مطالعه کوي، وایي یوازنۍ کلا چې تر ډیر وخت به ونه نړېږي بست ده. نور ټولې د چپ کېدو په حال کې دي.
که خپل افغان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او دې برخه کې مرستندوی نړیوال سازمانونه د هلمند بست کلا دغه تاریخي سیمې ته پاملرنه ونه کړي، نو لیرې به نه وي چې د هلمند د تاریخ یوه لویه برخه به ورانیږي او د ورانیدو له ګواښ سره اوس عملا مخ ده. زموږ غوښتنه خپله له افغان حکومت، اطلاعات کلتور وزارت او دې برخه کې نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه دا ده تر څو د هلمند د تاریخ لپاره او د افغانستان د تاریخ لپاره د هلمند د بست کلا د بیا رغونې لپاره چټک اقدامات ترسره کړي.
بست کلا چې په تاریخي متنونو کې تر ټولو ډیره د نوشیروان عادل د حکمرانۍ سره تړلې ده، د خپل ښه موقعیت او ښې آب و هوا په خاطر په سلګونه کلونه د بېلابېلو پاچاهانو د اوسېدو ځای پاته سوی دی. تر کورنۍ جګړې وړاندې د هلمند د تاریخي سیمو څخه د لیدنې دپاره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو اتباع د سیلانیانو په ډول راتلل او د هغوی سره عکسونه اخیستل. د لشکرګاه اوسیدونکی محمد ولی وایي د تاریخي کلاګانو او ځایونو بیا رغونې ته نه پاملرنې آن د داخلي لیدونکو پام هم د ځانه اړولی دی.
کلی بست په هلمند کې یوازینی هغه تاریخي سیمه ده چې د ټول افغانستان په سطحه ډېر نوم لري. اوسنی وخت کې د ده په ورانېدل زموږ تر سترګو کېږي، وران حالت کې دی. نو د اطلاعاتو کلتور ریاست څخه مو غوښتنه او هیله دا ده چې ځانګړې توجه ورته وکړي، ځکه بست د افغانستان په سطحه یو تاریخي سیمه ده. نو هیله م دا ده چې هغه سیمې چې د تاریخي کلاوې دي بیا رغونه یې اوس ترسره شي. دا چې د نور ولایتونو څخه
لڅ چې د بهرني هیوادو څخه خلک د دې لپاره راځي. په لشکرګاه کې د بست کلا په نږدې سیمو کې شاوخوا شل نورې وړې کلاګانې او سمې چومسته چې شاوخوا زر کاله قدامت لري. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي دوی د دې ولایت ډېرې تاریخي کلاګانې او پخوانۍ ابدې د رغولو په موخه د نوي 1499 مریز کال په بودیجه کې وزارت ته پیشنهاد کړی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم.
هله د چې روغ جوړ اوسئ. ساسې د خوشی په هله د دې دیونی د خبرونه وخت را ورسید. په دېونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسو راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه راستولې دی.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریابول احمد زی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نشي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي. د هرې خوانه کرایه کلداره ده، نو ترانسپورټ پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوي دي. او دا هیله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ایران د تهران د تاجګي نغا خوند ته مو بسم الله الرحمن الرحیم. د قامت دی عبد الله علی له کوم له چې تاسو له سلام مو ته راځي چې تاسو د مسلمانو سلام مو ورته د لاره نه ولاړ چې تاسو سوالي یم. دا د خپل فارې دا د ځو خطر سره کوم له موږ د مسافر په راځي چې تاسو په تاجګي په کارو کې لرو. یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې تاسو څه وکول چې لري پای څه وکول چې دغه مرغاسو باندې دغه نه زم مسافر نه پدنا دي چې مسافر نه دي. نور خدای دې نه خراب دي. لا دې نه موږ نه سره څه نه لا څه خبر په دې خراب دي. موږ دې نه سره خالي ته دې کوم دلال موږ دې مړي باندې څه نه کوله. دا تاسو دا سره ته موږ دې.
سلام علیکم. دا زادي رادیو ټول هم کارانه ستاسو سلامونه وایم. دا سپټلاند د هلمند